بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گران اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې اتمه د 1442 هجري قمري کال د زیقادې 13مه او د 2021 میلادي کال د جون د میاشتې 9مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په پیل کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ایټمي موافقې د برخلیک د ټاکلو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د اسرائیلو له سیاسي آسمانه د بنیامین نتنیاهو د غورځېدو تر عنوان لاندې ځانګړې وینا، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د چنګاښ د اتمې نیټې په مناسبت ځانګړې وینا اورېدلې شي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 9 بجې شوې، نو غوښه د دې محل خبرونه تا. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د بشری حقوقو په خلاف ورزی کوونکو کې د اسرائیلو او سعودي ائتلاف په نه شاملولو نیوکه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار له طالبانو د پاکستان د ملاتړ د اشوا کولو هرکلی کړی دی. طالبان وایي امریکا د په موافقه کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي، او د طالبانو د بریدونو له امله زرګونه افغانان کډه په سر شول. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران اسلامي جمهوریت د بشري حقوقو په خلاف ورزي کوونکو کې د اسرائیلو د رژیم او د سعودي تیریګر ائتلاف په نه شاملولو باندې نیوکه کړې ده. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي پرون په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې په وسلوالو نښتو کې له ماشومانو په تېره بیا جنکو څخه ملاتړ یو بنیادی اخلاقي او انسان دوستانه اصل دی، د ماشومانو د حقوقو د خلاف ورزي کوونکو په تور لیست کې د تیریګر سعودي ائتلاف او د اسرائیلو د رژیم د نوم په نه شاملېدو باندې سخت نیوکه وکړه. مجید تخت روان چې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په موضوع سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو او په یمن کې د تیریګر سعودي ائتلاف د جنایتونو په وړاندې د ملګرو ملتو او خپله د دغه سازمان د سرمنشي په چوپتیا باندې نیوکه وکړه. ویل دا چې د صهیونیستي رژیم پوځیان په عمومي منشي پورې اړوندو رپورټونو کې هیڅکله د ماشومانو د حقوقو د چخړې کوونکو په توګه په تور لیست کې نه دي شامل کړی شوي، او همداشان د تیریګر سعودي ائتلاف نوم د دغه لړلیک له سره لرې کړی شوی دی د اندېښنې ځای دی. تخت روانچی په وسلوالو نښتو کې له ماشومانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. ویل په وسلوالو نښتو کې له ماشومانو څخه ملاتړ په لومړۍ درجه کې د اوسنیو نښتو ختمولو او دوباره د پیلېدو او د نوو نښتو د رامنځته کېدو مخنیوي، او همداشان د ښکېلو لورو لخوا د نړیوالو بشردوستانه حقوقو د بشپړې او اغېزناکې اجرا ضمانت ته ضرورت لري. هغه همداشان د ماشومانو او وسلوالو نښتو په هکله د ملګرو ملتو د سرمنشي په وروستي رپورټ کې د نښتې په حالاتو کې له ماشومانو په ملاتړ باندې د یو اړخیزو بندیزونو د پایلو د مسالې په حقله د انټونیو ګوتریش بے پامې ته هم اشاره وکړه. ملګرو ملتو کې د ایران د ایمی استازی په پای کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې په وسلوالو نښتو کې له ماشومانو څخه ملاتړ له راتلونکو ټولنو ملاتړ دی څرګند کړه. ټولو ته پکار دي چې د جنگونو نښتو د تاوانونو په وړاندې له ماشومانو د ملاتړ او ساتنې لپاره تر خپل وسه هڅه او کوشش وکړي. د ایران د خارجه وزیر ځانګړي مرستیال له بشار الاسد سره وکتل. په سیاسي چارو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ځانګړي مرستیال په دمشق کې د سوریې له ولسمشر سره په ملاقات کې د سوریې د سیاسي او میداني بدلونونو په حق له خبرې ترې وکړې. علي اصغر خاجي چې دمشق ته تللی دی پرون یې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتلی او د دوه اړخیزو اړیکو او همداشان د انسان دوستانه حالت او د استانه په بهیر کې د زامینو هیوادونو د راتلونکو غونډې په شمول په کورنۍ او نړیوال ډګر کې د سوریې د هرسته او سیاسي او میداني بدلونونو په حق له خبرې ترې وکړې. هغه پروانو حالاتو کې په تیر بیا د ایران او سوریې دواړو ولسونو خلاف د امریکای ظالمانه بندیزونو ته په پام سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د دواړو هیوادونو مهم اړمبه توپ وباله او زیات کړه. د ایران اسلامي جمهوریت بل ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره د سوریې له حکومت او خلکو څخه خپل ملاتړ همدغه شان جاری وساتي. په دغه کتنه کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم له خپل هیواد د ایران د حکومت او ولس د ملاتړ قدر ونه وکړه او د ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرۍ د جړه ایستلو لپاره د سوریې د خلکو په هوډ باندې په ټینګار سره د اساسي قانون د کمیټې د راتلونکي غونډې د ترسره کېدو سره د خپل هیواد موافقه اعلان کړه. دا ویل دا چې د ایران مرستیال خارجه وزیر لدی مخکې د سوریې له خارجه وزیر فیصل مقداد او ځین نور چارواکو سره جلا جلا ملاقاتونه او سلام مشورې کړې دي. د ایران د پولیسو د سرحدي ځواکونو کمانډان د هیواد په سویل ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ولایت په پولیساتو لخوا د یو ټن ډول ډول نشه یي توکو د نیول کېدو خبر ورکړ. سردار احمد علی ګودرزی وویل چې د سراوان د سرحدي پوسټې پولیساتونکو د پراخو اطلاعاتي اقداماتو په ترسره کولو سره د نشه یي موادو د قاچاق یو ډله لمنځه یوړه. هغه زیاته کړه چې سرحدي ځواکونه په دغو عملیاتو کې د یو ګاډي په نیولو سره وتوانېدل چې یو ټن او شپږ کیلوګرامه ډول ډول نشه یي توکي ونیسي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د طالبانو او پاکستان د اړیکو اشوا کولو په حق له دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد سرګندونه ستایلی دي. خاغلی محب پرون دوشنبه په خپل ټویټر کې ولیکل، زه د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر ستاینه کوم چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ اشوا کوي. موږ لا زړورو پاکستانیانو ته اړتیا لرو چې پر افغانستان د بریدونو پر ضد خبرې وکړي. حمدالله محب دا څرګندونه هله وکړي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل د اکثرو طالب مشرانو کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي او د افغانستان په جنگ کې د وژل شوو او ټپي شوو طالبانو مړي او ټپیان د خخولو او علاج لپاره پاکستان ته وروړل کیږي. لدې مخکې پاکستانی رسنیو د شیخ رشید احمد له کوله خبر ورکړی و چې هغه د افغانستان له طالبانو غوښتي چې د پاکستان خلاف د ترهګرو خوځښتونو مخه ونیسي. خو په عین حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته په مرکه کې په پاکستان کې د افغانستانی طالبانو د مشرانو او مسؤلانو د شتون پر ردولو سره وویل جنگ د مشرتابه او د ټولو مسؤلانو شتون غواړي او کورنۍ هم باید له هغوی لری ونه وسي. عزیزانو، په افغانستان کې د طالبانو تحرکات او د ولسوالیو نیول دوام لري او دغه شان د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پوره کوشش کوي چې له طالبانو څخه نیول شوي ولسوالۍ بیرته خلاصې کړي. په دې هکله له غزنی څخه زموږ خبریال یو رپورټ راکړي، نو غوښ شي ورته.
د میدان وردګو ولایت د تیری ورځې چاک او سید آباد ولسوالیو د سقوط نه وروسته طالبانو په تازګۍ سره رسنۍ ته ویلي چې په پکتیکا کې هم یو ولسوالۍ لاسته ورغلې، خو افغان چارواکي د طالبانو دا خبره ردوي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په یوه رالیږل شوي پیغام کې ویلي چې تېره شپه د پکتیکا ولایت د خوشامان ولسوالۍ د طالبانو په واک کې شوه، او په وینا یې یو شمېر افغان ځواکونه په نښته کې ووژل شول، درې تنه ونیول شول او درې تنه وسلوال طالبان هم ټپیان شول. خو د پکتیکا ولایت د والي ویان غازی دانش د طالبانو دا خبره ردوي او وایي چې تېر مازدیګر وسلوالو طالبانو پر خوشامان ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول، او د مرجوب لري کره معلومات نشته.
د تیر مازدیګر نه راپدې خوان تر اوسه پورې د پکتیکا ولایت په خوشامند ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو له خوانه شدیده جګړه روانه وه، اوس لیک سړه شوې ده. زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټوله میړانه سره په میړانه جنګیږي. تر اوسه پورې هغه اوازې چې سکوت دي بیخي ناسمې دي. زموږ سرتیری په لوړ مورال باندې جنګیږي. تر اوسه پورې د تلفاتو دقیق ارقام موږ سره نه دي شریک شوي، که شریک شي به درسره شریک کړو دلته. اما هغه اوازې چې دوی وایي چې سقوط ته د په مکمل ډول ردوو، سقوط شوی نه د ولسوالۍ، زموږ زړهور سرتیری په پوره مورال او میړانه جنګیږي.
له بل لوري د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر رسنیو ته وروسته په یو رالیږل شوي پیغام کې د یادې نښتې د مرجوب لپاره زیاته کړې چې په یادې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې وسلوالو طالبانو ته درنه مرجوب لاوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده یاده کړې. پیغام کې ویل شوي چې تېره ورځ هم د پکتیکا په زیړوک ولسوالۍ کې د ملي امنیت د نسو څلور قطعې ځانګړو ځواکونو له لورې عملیات ترسره شوي چې د عملیاتو په پایله کې 2 تنه وسلوالو طالبانو ته مرجوب لاوښتې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. وایدو ویل شي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو په ډیری ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی. د راپورونو په اساس تېره ورځ هم د میدان وردګ ولایت د چک او سید آباد ولسوالۍ د یاد ولایت د ولایتي شورا استازو په تایید سقوط وکړ او سرتیري طالبانو ته تسلیم شول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د طالبانو یو جګپوړي غړي د دوحې د صلح د موافقې له مخې په خپلو ژمنو د امریکې د پابندۍ غوښتنه کړې ده. سوهیل شاهین د جاپان ان ایچ کې ټی وی چینل ته په ځانګړې مرکه کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې طالبان د دوحې د صلح په موافقې باندې د امریکې د ژمنتیا غوښتونکي دي زیاته کړه. امریکې تیر کال د دغه موافقې له مخې ژمنه وکړه چې د طالب ډلې د پاتې زندانیانو د آزادۍ او د دغه ډلې د جګپوړو غړو باندې د ملګرو ملتو د بندیزونو د ختمولو په لړ کې به کوشش وکړي. هغه وویل ټاکل شوی وه چې امریکا د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د صلح د خبرو اترو له پیلېدو څخه په دریو میاشتو کې دننه د دغو اهدافو په لړ کې پر مخ لاړه شي، خو تر اوسه یې نه یوازې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې په واشنگټن کې د افغانستان د حکومتي چارواکو کوربتوب هم کوي. د افغانستان په فاریاب ولایت کې د حکومتي ځواکونو په بیرونی عملیاتو کې د پښتون کوټ ولسوالۍ څوکلی او همداشان د امام صاحب ولسوالۍ بازار د طالبانو لول کې آزاد کړی شو. د فاریاب ولایت مطبوعاتي دفتر وویل چې پرون له ماسپخین مخکې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولسي جنګیالیو په ملګرتیا په فاریاب ولایت کې د امام صاحب بازار او په پښتون کوټ ولسوالۍ کې څوکلی د طالب وسلوالو لشتون څخه پاک کړل. خبر پاڼه زیاتوي چې د پښتون کوټ ولسوالۍ په اطرافو کې د حکومتي او ولسي ځواکونو پرمختګ روان دی او پنختو کې تر اوسه 8 طالبان وژل شوي او 15 تنه نور یې ژوبل شوي دي. په یادونختو کې یو پولیس هم وژل شوی دی. اخوا په بامیانو کې د طالبانو جګپوړې کومندان ووژل شو. په بامیانو ولایت کې له طالبانو سره د حکومتي ځواکونو پنخته کې د دغه ډلې یو مشهور کومندان هلاک شوی دی. د بامیانو ولایت د پولیسو کماندان زبردست صافی وویل چې د دې ولایت په اطرافو کې په دهنې سیغان سیمې باندې د طالبانو درنه حمله له حکومتي ځواکونو سره د هغوی د نښتلو سبب شوه، چې له امله د مشهور طالب کماندان قاری بسم الله په شمول د دغه ډلې یو شمېر وسلوال ووژل شول. د بامیانو ولایت د پولیسو کماندان زیاته کړه چې په دغه نښته کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده وخته. د طالبانو د بریدونو له امله زرګونه افغانان کډه په سر شوي دي. د افغانستان د شمال په کندوز ښار کې تقریبا 15,000 افغانستانی کورنۍ په دغه سیمې د طالب وسلوالو له وروستیو حملو نه پس بې ځایه شوي دي. په کندوز او بغلان ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سخت نښتې په انساني تلفاتو او تاوانونو سربیره په کندوز ولایت کې د استوګنو څه باندې 15,000 کورنیو د بې کوره او کډه په سر کې دو سبب شوی دی. د کندوز د کډوالو د ادارې مدیر غلام سخی رسولی وای د تیرو دوه اونیو د نښتو له امله کابو 15,000 کورنۍ کډه په سر شوی دی چې تقریبا 2,000 کسان پلازمینې کابل ته تښتیدلی دي. او په میدان وردګو ولایت کې د 1.8 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو یو کانال ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. په میدان وردګو ولایت کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له لورې د جلریس په ولسوالۍ کې د موسی خیلو پراختیایي شورا د اوبو یو کانال د 3.2 میټرو په اوږدوالي د اوبو د وو ورخونو سره د 1.8 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرهڼیزو ځمکو خړوبولو په موخه جوړ شوی او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. ویل کېږي په دې کانال به په راتلونکي کې 1,25 جریبه کرهڼیزه ځمکه د اوبو لګولو تر منظم خړوب لاندې راشي چې په ترڅ کې د سیمې 1,150 تنو فنی او غیر فنی کارکوونکو ته د کار زمینه هم برابره شوه. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
رانو قدر من اوریدونکو زمونږ د سیاسی تبصرے عنوان دے برجام د برخلیک د ټاکلو په دولاری کې. تر دې دمه د برجام د نړیوالې اټمی موافقې د بیا ځلې راژوندي کېدو په موخه ایران د څلور جمع یو ډلې سره د آسټریا په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه مذاکرات ترسره کړي دي. دغه خبرې ترې په زیاتو مسئلو کې د اختلافاتو د حل کېدو سبب ګرځېدلې، خو سره له دې اوس هم ځینې مسائل لا پر خپل ځای پاتې دي چې په اړه یې په پوره اندازه مذاکرات نه دي شوي او په اړه یې باید پریکړې وشي. اوس برجام ته په کتو سره دغه اساسي پوښتنه رامنځته کیږي چې د برجام برخلیک، یعنی د هغې موافقې برخلیک چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه، څرنګه بشي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی چې په ویانا کې د ایران د مذاکره کوونکي ټیم مشري هم په غاړه لري، د یک شنبه په ورځ د اسلامي شورا د ملي امنیت کمیشن لغړو سره په کتنه کې دې ته په اشاره سره چې په ویانا کې په کافی اندازه مرکې شوې دي، وویل اوس د مقابل لوري نوبت ده چې باید فیصله وکړي او د برجام د راجوندي کولو په حق له موافقې ته سره ورسیږي. بله شکه په اوسنی پیچلو حالاتو کې د مذاکراتو د دواړو لورو د ګټو د خوندي کولو په موخه د برجام ساتنه عملی اقداماتو ته ضرورت لري. په داسې حال کې چې د امریکای سیاست اوس د امتیاز په اخیستلو او د وخت په وجلو ولاړ دی، د مذاکراتو لپاره په یو ورانوونکي بهیر بدل شوی دی. د ایران په چارو کې د امریکای ځانګړي استازي او په ویانا کې د امریکای د مذاکره کوونکي ټیم مشر د جمعې په ورځ په یو مرکه کې وویل، مونږ ویلی دی چې د بندیزونو لری کولو ته تیار یو چې برجام ته د بیرته استنیدو لپاره کفایت کوي، خو ټول هغه بندیزونه چې د ټرمپ حکومت لګولې دي نه لری کوو. د نړیوالو حقوقو کارپو رضا نصری په دې اړه وایي، اصلي ستونزه په واشنگټن کې د برجام د مخالفو پارټیو پیاوړي لابي او پلمی جوړونې دي. هغوی غواړي چې د هغو اټمي بندیزونو د لرې کېدو مخه ونیسي چې د ټرمپ په حکومت کې د ترهګرۍ تر عنوان لاندې له سره په ایران باندې ولګول شول. ټرمپ د دې لپاره چې په راتلونکي ادارې کار سخت کړي، د بندیزونو عنوانونه یې بدل کړل تر څو د برجام له چتر نه بهر وي. په اوسنیو حالاتو کې د امریکای تر ټولو مهم هدف دا دی چې د برجام د لاسلیک شوي موافقې په چوکاټ کې په ایران باندې نوي شرطونه ومني. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیشن غړي ابوالفضل موی د یک شنبه په ورځ ایران پرېس سره په مرکه کې په دې باندې په ټینګار سره چې په ایران باندې د ټولو بندیزونو د لری کولو پرته هیڅ موضوع د منلو وړ نه ده وویل، امریکا هڅه کوي چې د بندیزونو ځینې برخې وساتي چې دغه مسأله د امریکې له ادعا سره سمون نه خوري چې یې ویلي د فشار سیاست ماتې خوړلې ده. امریکایان له سو لارو څخه دغه موخه تاکي بوي. یو لارې په ایران باندې د اټومي نړیوال ایجنسی د واکمنو د شورا لوري د باور وستل دي. بل لارې د ایران او څلور جمع یو ډلې د مذاکراتو په فضا باندې د باو اچول دي. خو برجام د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې څو اړخیزې ژمنې په ډاګه کړې دي چې باید عمل پرې وشي. د اټومي موافقې په چوکاټ کې د رضاکارانه اقداماتو د بندولو لپاره د ایران پریکړه د بندیزونو د لرې کولو او د ایراني ولس له حقه د ساتنې په موخه د ایران د اسلامي شورا د پریکړه لیک د 26 او 28 بندونو په بنیاد ترسره شوې ده. له هغه ځایه چې د برجام ژمنو ته د راستنېدو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت شرط او سیاست د بندیزونو لرې کول او د هغه ازمویل دي، دا امکان شته چې د واشنگتن د کارلنګونو له امله تهران د نوو ګامونو له اوچتولو څخه پښیمانه شي. په دې خاطر برجام ته بیرته ستنېدل د مقابل لوري په ارادې پورې اړه لري. لکه څنګه چې د اسلامي انقلاب معظم رهبر فرمایلی دي، ایران هغه کله خپلو برجامي ژمنو ته راستنېږي چې امریکا ټول بندیزونه د کاغذ په مخ نه بلکې په عملي توګه لري کړي او د بندیزونو د غلرې کول مونږ وغزمایو او په عمل کې یې ووینو. تهران رادیو خوږو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د بنیامین نتنیاهو د سیاسي سکوت په هکله وینا او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم له کیمیاوي وسلو سره د مبارزې د ورځې په مناسبت ځانګړی پروګرام اوریدل شي.
د تاریخ پاڼه ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهی ورځ یا سه شنبه د 1400 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د ذیقعده یا میانې میاشتې له 13 او د 2021 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابره ده. یو سل اته کاله پخوا د 1914 میلادي کال د جون په 9 نیټه د عثمانیانو، رومانیا، مونتنګرو، یونان، سربیا هیوادونو له ټولګې سره د بلغاریا د بالکان دوهم جنگ پیل شو. له دې کابو یو کال مخکې د بالکان په لومړي جنگ کې بلغاریا، سربیا، یونان او مونتنګرو وو چې د عثمانیانو د حدودو برخه وه. د دغه امپراتورۍ پر ضد یې بغاوت وکړ او د عثمانیانو د کمزورتیا په علت د خپلواکۍ په ترلاسه کولو بریالي شول. په دې توګه په اروپا کې د عثماني ښکېلاکمینو کابو 80% برخې د دغه امپراتورۍ له کنټروله ووتلې، خو د بالکان د لومړني جنګ ګټونکي ونه توانېدل د ترلاسه شویو ټاټوبو د ویش په باب سره موافقه وکړي او په همدې دلیل د بالکان دوهم جنګ پیل شو. په دغه جنګ کې بلغاریا چې ځان یې یوازې لیده د سولې وړاندیز وکړ او د بخارست د سولې د تړون په اساس د عثماني ټاټوبو ځینې برخې چې نیولې وې سربیا، رومانیا، یونان او مونتنګرو ته وسپارلې. د بالکان جنگونه په حقیقت کې د لومړي نړیوال جنگ لپاره زمينه جوړونکې شول چې له 1914 میلادي کال پیل شو. اتر شپېته کاله پخوا د 1433 هجري قمري کال د ذیقعده د میاشتې په 13 نیټه یو لوی مسلمان ادیب او عالم آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطا وفات شو. هغه د فقه او د فقه د اصولو لور درسونه د خپل وخت لالو یو استادانو څخه زده کړل او د کلام فلسفه او حدیث په علومو کې ډیره پوهه ترلاسه کړه او په دینی علومو کې پرتوان منې سربیره پر شعر ویلو کې هم مهارت درلود او په دغه زمینه کې د شعرونو دیوان په یادګار پریښود. دغه لوی مسلمان دانشمند لازبانی څخه په حق غواړو سیاسي مبارزو کې فعال ګډون درلود او د انګلستان له استعمار سره په مبارزې کې اغیزمن رول ولوباوه. له کاشف الغطا څخه له اتیاو زیات آثار په یادګار پاتې دي چې پکې د الفردوس الاعلی، الآیات البینات او السیاسة الحسینیه کتابونو ته اشاره کولی شو. اولنن نه ویشت کال پخوا د 1922 میلادي کال د جون په 28 نیټه د الجزائر د حکومتي شورا مشر محمد بوزیاف ووژل شو. محمد بوزیاف یو الجزائری سیاستوال او د دغه هیواد ل خپلواکۍ وروسته څلرم ولسمشر وو. هغه د ځوانۍ په عمر کې د فرانسې د استعمار پر خلاف د مبارزې له پټو ډلو او چینلونو سره یو ځای شو او په 1924 لسیزه کې په الشعب الجزائر ګوند کې چې تر مځکې لاندې د فرانسې پر خلاف یوه ډله وه د ودې او ترقۍ مراحل پلي کړل. بوزیاف د خپلواکۍ په جنګونو کې د الجزائر د خلکو د فرانسوي ضد غورځنګ له منظم کوونکو څخه وو. په 1928 میلادي کال کې د انقلاب له بریالیتوب وروسته د احمد بن بلا په ملګرتیا د الجزائر د سوسیالیست ډیموکراتیک حکومت بنیاد کیښود. د احمد بن بلا د جمهوری ریاست پر خلاف د هواری بومیدین د کودتا په رامنځته کېدو سره بوزیاف په 1925 میلادي کال کې له هیواده وتښتید او د بومیدین په حکومت کې په داسې حال کې چې موجود نه و په اعدام محکوم شو. بوزیاف بالاخره له وطن څخه د 28 کلونو له لیرېوالۍ وروسته الجزائر ته ستون شو او په 1929 میلادي کال کې د شاذلي بن جدید له استعفا وروسته د الجزائر له خپلواکۍ څخه د خلکو له اسلامي افکارو سره سخت مخالفت کاوه. د 1929 میلادي کال په جنوري کې د الجزائر د حکومتي شورا پر مشرۍ هغه وخت غوره شو چې دغه هیواد د شاذلي بن جدید له استعفا او پوځیانو لخوا د اقتدار له نیولو وروسته د تاوتریخوالي او ناامنۍ له یو څپې سره مخامخ شوي وو.
د نتانیاهو کرغیړنا څیره
ډیر وقدرمن اوریدونکو، بنیامین نتانیاهو د خپلو سیالانو پر خلاف له ټولو هلو ځلو او کارنګونو سره سره بلاخره د جون په 14 نیټه د وزیر اعظمۍ پوسټ مجبورن نفتالی بنتا وسپاره. په دې پروګرام کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
له قدرت څخه د نتانیاهو د بې برخه کېدو د ځینو مهمو وجوهاتو په اړه د بنیامین نتانیاهو کړغیرنه څیره تر عنوان لاندې یوه وینا ته ستاسو پام راګرځوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
Thank you.
دوستانو، بنیامین نتنیاهو په لومړي ځل د 1999 کال د جون په 13مه نیټه د اسرائیلو لومړی وزیر شو، او د 1999 کال د جولای تر شپږمې نیټې پورې په دغه څوکې پاتې شو. د 1999 کال په انتخاباتو کې له ماتې وروسته یې د لیکوډ ګوند مشري پرېښودله، خو د اپوزیشن مشري ترلاسه کړه. نتنیاهو په 2002 کال کې د آریل شارون د کابینې خارجه وزیر شو، او په 2009 کال کې د کینست یعنی پارلمان د 13م پړاو په انتخاباتو کې د لیکوډ ګوند په بریالیتوب سره یو ځل بیا د اسرائیلو لومړی وزیر شو، او د روان 2021 کال تر جون میاشتې پورې په دغې څوکۍ پاتې شو. نتنیاهو په خپلې 12 کلنې صدر اعظم کې د شپږو کابینو مشري په غاړه درلوده. په بله وینا، د بنیامین نتنیاهو د هرې کابینې عمر یوازې 2 کاله و، چې خودنه کوي د هغه د صدر اعظم په 12 کلونو کې اسرائیلو له سیاسي ثباتۍ سره مخامخ نه شو. د 2013 کال په دسمبر کې د اسرائیلو د کابینې په ړنګېدو سره نتنیاهو له دغې نیټې نه له قدرته د بې برخې کېدا تر وخته پورې له موقته توګه د اسرائیلو لومړی وزیر و. بنیامین نتنیاهو په اسرائیلو کې د لومړي وزارت تر ټولو اوږده پړاو درلودو. له هغه مخکې بن ګوریون و چې 14 کاله د سیهونیست رژیم لومړی وزیر و، خو نتنیاهو ټول ټال 15 کاله د اسرائیلو لومړی وزیر پاتې شو.
په نیواکي ټاټوبي کې د څلورو پارلماني انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته نتنیاهو د نوي کابینې په جوړولو کې کامیاب نه شو، او د هغه سیالانو د کابینې د جوړولو لپاره جدي تحرکات پیل کړي وو. نتنیاهو د فلسطین له مقاومتي ډلو سره د نښتې له لارې د فضا په امنیتي سازۍ سره هڅه وکړه چې د نوي کابینې د جوړېدو لاره بنده کړي. هغه فکر کاوه چې د یو نوي جنگ په جوړولو سره په قدرت کې پاتې کېدای شي، خو 12 ورځني جنگونه نه یوازې د نتنیاهو هیڅ مرسته ونه کړه، بلکې د هغه په تاوان هم ختم شو، او بالاخره د هغه پیاوړي خو نه همسان سیالان وتوانېدل چې نوي کابینه جوړ کړي، او نتنیاهو له پرله پسې 12 کالو وروسته له قدرته څنګ تکړي. د اسرائیلو د قدرت له سره د بنیامین نتنیاهو د پرزیدو په لړ کې ګڼ وجوهاتو ته اشاره کولی شو، خو تر ټولو مهم عامل د بنیامین نتنیاهو په سیاسي کړچار او همداشان د هغه په شخصیت پورې اړوند دی. نتنیاهو له سیاسي لحاظه فرد محور دی، دا شان چې حتی د لیکوډ ګوند په واک کې د قدرت د پاتې کېدو په بدل کې له وزیر اعظمۍ څنګ ته شي. نتنیاهو په دې وروستیو کلونو کې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره له هیڅ کوشش ډډه ونه کړه، او د هغه هم دغه اړخیزې هلې ځلې چې د کارډنګونې دوکې او حتی په 2 کالو کې د 4 وارې انتخاباتو د ترسره کولو په وجه د اسرائیلو په رژیم باندې د دروند اقتصادي لګښت د ورته پل کېدو سبب شوی، لامل شوی چې د هغه سیالان له قدرته د نتنیاهو د څنګ ته کولو په موضوع کې ګډ دریس ولري.
پر دې سربېره بنیامین نتنیاهو له سیاسي نظره یو داسې کرغیړن کس و چې د خپلو سیالانو په ختمولو کې ډېر ماهر و، او دا چاره له هغه د دودیزو انډیوالانو د مخ اړونې لامل شوه. یایر لاپید د نتنیاهو د کابینې د اقتصاد وزیر، موشه یالون د جنگ وزیر، اویکډر لیبرمن یې هم د جنگ وزیر، نفتالی بنت یې د ښوونې او د جنگ وزیر، او بینی ګانټس هم د نتنیاهو د کابینې د جنگ وزیر پاتې شوي دي. کیدون سر هم د لیکوډ ګوند غړی و، خو دغه ټول کسان له نتنیاهو څخه جلا شول، او بیلتون هم په دې ډول و چې له قدرته د هغه د لرې کولو هوډ یې وکړ. لالاویر او بینی گانس پرتا نور ټول ذکر شوی کسان د اسرائیلو په خیپال ګوندونو کې لا بنیامین نتنیاهو سره د خیپالانو په کیمپ پورې اړوند وو، خو بلاخره د نتنیاهو د څنګ تکولو لپاره لکین پالو سره موافقه وکړه. په دې وجه له قدرت د نتنیاهو د څنګ تکېدو یو اصلي وجه په خی بهیر کې د هاغه د دودیزو انډیوالانو مخ اړول دي. د نتنیاهو دغه کړچار هته سبب شوی چې د هاغه ځینې سیالان له لیکوډ ګوند په وتلو سره یو نوی ګوند جوړ کړي او ځان له هغه سره سیالۍ ته تیار کړي، او هم دې چارې د نتنیاهو په نسکوریدا کې رول درلودلی، ځکه چې دغه کسان د اسرائیلو په پارلمان کې د څو څوکیو په لاسته راوړلو سره د لیکوډ د کرسیو د شمیر د کمولو په ترڅ کې د نوي کابینې د جوړولو او له قدرت د نتنیاهو د لرې کولو لپاره له کیڼپالو سره موافقې ته ورسېدل.
د نتانیاهو دریم سیاسي خصوصیت هم چې بالاخره د هغه په تاوان تمام شو، د هغه غیر قابل اعتماد والی وو. نتانیاهو د 2000 میلادي کال د مارچ له انتخاباتو نه وروسته او د څلورم ځل د انتخاباتو د ترسره کېدو د مخنیوي په موخه په داسې حال کې چې په نیواکي ټاټوبي کې کورونا هم مخ په زیاتېدو و، د اودی او سپین ګوند له مشر بینی گانس سره په نوبتي وزیر اعظمۍ سره د کابینې د جوړولو لپاره ائتلاف وکړ، خو د نتنیاهو د هغوی ترمنځ هیڅ کله کوم اعتماد رامنځته نه شو. دغه بې اعتمادي بالاخره د کابینې د ړنګېدو سبب شوه، او له بلې خوا د روان 2021 میلادي کال د مارچ له انتخاباتو نه پس هم هیڅ کوم شخصیت د بې اعتمادۍ په وجه له بنیامین نتنیاهو سره د نوې ائتلافي کابینې جوړولو ته غاړه کې نه ښودله. نتانیاهو چې کله ډاډه شو چې رقیبانې د کابینې جوړولو ته جدي هوډ لري، نو نفتالی بینټ ته یې د نمبر په نمبر یعنی نوبتي وزیر اعظمۍ وړاندیز وکړ، خو هغه په هغه دام کې ګیرېدو ته تیار نه شو چې له دې مخکې پکې بنی گانس نښتې وو. له قدرته د نتانیاهو د سقوط یوه بله وجه د هغه د فساد د دوسیې وې. نتانیاهو په 1990 میلادي لسیزه کې د خپل وزیر اعظمۍ په وړومبي پړاو کې بلاخره په محکمه کې د فساد له توره بری شو، خو له 2009 کال نه وروسته هغه د فساد په څلورو دوسیو کې گیر شو. نتانیاهو او میرمنې سارا په زر نومې دوسیه کې د ګران بیه سیګریټو په شمول د ډیرو ګرانو ډالیو په ترلاسه کولو تورن شول. نتانیاهو په 2000 نومې توسیه کې هم د اسرائیل الیوم ورځپاڼې خلاف چې د یدعود اهارانوت ورځپاڼې سیاله ده، د محدودیت د لګولو په بدل کې د ده په پلویتوب کې د خبرې پوشش لپاره د دغه ورځپاڼې ناشر آرنون موزیس په مذاکره او موافقه تورن شو. د 3000 په نوم دوسیه هم د رشوت ترلاسه کولو په بدل کې له جرمني څخه د اوپتل په اخیستلو پورې اړوند ده، او د 4000 نومې دوسیه هم د ارتباطاتو په وزارت او بزک شرکت کې پر خلاف ورزیو پورې اړوند ده، چې په دغو دواړو دوسیو کې هم د سیهونستي رژیم وزیر اعظم تورن شوی دی. د فساد دغه څلور دوسیې چې هم په قدرت کې د هغه د پاتې کېدو په لړ کې د هلو ځلو په یو عامل بدل شوي سبب شوي چې په نیواکي ټاټوبي کې د اسرائیلو د دغه تیر وزیر اعظم خلاف پراخ او دوامدار اعتراضونه شروع شي. معترضان له قدرت د نتنیاهو د څنګ تکېدو غوښتونکي وو، او بالاخره هم خپل قدرت او هدف ته ورسېدل.
د نتنیاهو ترنګلی څیره چې د کرکتونکو له نظره په اسرائیلو کې د هغه د دیکتاتورۍ د بڼه موندلو سبب شوی، بلاخره له قدرت د هغه د لرې کېدو او همدا شان د ټولو لیکوډ ګوند له لاسه د قدرت د وتلو سبب شوه. د نفتالی بینټ او یایر لاپید په اختلافي کابینه کې لیکوډ ګوند هیڅ ونډه نه لري. او وروسته خبره دا چې په نیواکي ټاټوبو کې د اسرائیلو د صدر اعظم له ختمېدو سره سره لا هم نشو ویلی چې دغه سیاسي بندون پای ته رسېدلی دی، او لیکوډ ګوند به د ډېرې مودې لپاره له قدرته لرې پاتې شي. Thank you.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د موږ مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. ویدیز او ڈل وجون کی وصلے
ډیرو قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنی. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې له میکروبي او کیمیاوي وسلو سره د مبارزې د ورځ په مناسبت د لویدیز او دلوژون کې وسلې تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د یو زرو درې سوه شپږ شپېتم لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په اوومه او اتمه نیټه د صدام جنایتکار رژیم د کیمیکل بومونو په وسیله د ایران په لویدیځي سیمې کې د سردشت په سرحدي ښار مرګونی یرغل وکړ. په دغه ویرونکي جنایت کې د سردشت د ښار او د چار چاپیر د سیمو سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه ترخه پیښه د ایران په کال هنداره کې له میکروبي او کیمیایي وسلو سره د مبارزې د ورځې په توګه نومول شوې ده. د سردشت سرحدي ښار له مړنۍ ښار و چې د لومړۍ نړیوالې جګړې او د کیمیکل وسلو د نه استعمال د کنونشن تر تصویب وروسته څلور ځله د باس ایر رژیم له لورې پر کیمیکلو وسلو سره بمباري وشوه. د عراق باسي رژیم څو میاشتې وروسته بیا د دیار له سوه شپږ شپېتم کال د هود میاشتې په پنځه ویشتمه نیټه په عراق کې د حلبچې په کورد میشته سیمو هم کیمیاوي بمباري وکړه. د تپل شوې جګړې د کلونو په موده کې د صدام باسي رژیم په کیمیکل بریدونو کې زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او ګڼ شمېر کسانو بیا د کیمیکل وسلو د اثراتو له امله د اوږدمهاله مودې لپاره په سختو ناروغیو ککړ شول.
د عراق باسي رژیم په 1900 میلادي کال کې له امریکا او اروپایي هیوادونو څخه د ځانګړي سامان آلاتو په رانیولو سره د کیمیکل وسلو په جوړولو لاس پورې کړ. صدام همدارنګه د مخکنی شوروي له زیرمو څخه د موادو په انتقالولو سره د کیمیاوي وسلو پراخ ډیپوګان رامنځته کړ. د عراق باسي رژیم د دغه بهیر په دوام کې په 1920 میلادي کال کې د جرمني د درای رای خل شرکت سره د قرارداد په لاسلیکولو سره چې د کیمیاوي موادو د تامینولو چارې په غاړه درلودل د اعصابو د فلجونکو گیسونو په تولید لاس پورې کړ. صدام له هلند څخه د کیمیاوي موادو پر رانیولو سره څو ټنه د اعصابو فلجونکو گاز او گیس تولید کړ. دا په داسې حال کې دی چې د کیمیکلو وسلو کارول د نړیوال حقونو د نقضولو او د جنگي جنایتونو لخکاره نخو څخه بلل کیږي. ملکی وګړي او د ایران دفاعي ځواکونه د تپل شوي جګړې په موده کې په ځلونو د باس رژیم له میکروبي او کیمیکل وسلو له بریدونو سره مخامخ شول. صدام د تپل شوي جګړې په اتو کلونو کې څو ځلې په ایران باندې د میکروبي وسلو د کارولو حکم صادر کړ چې په نتیجه کې 1580 میکروبي بریدونه ترسره شول او په ایران کې تر لسو زرو زیات شهیدان او تر سلو زرو کسانو بیا لکیمیاوی او میکروبی ورانون کی اثراتو څخه اغیز من شول.
خو دوستانو د نړیوالو تړونونو له مخې له کیمیاوي وسلو کارول منع کړی شوي دي. د 1999 کال او د 1901 کلونو د سولې په کانفرنس کې د پریکړه لیک د نورنبرګ د محکمې د اساسنامې د شپږمې مادې په 1922 کال کې د واشنگټن د تړون د پنځمې مادې په 1948 کال کې د نړیوال د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیې د دریمې مادې او د کیمیاوي وسلو د نه استعمال د کانفرنس د پریکړې له مخې د کیمیکل او میکروبي وسلو کارول په سختۍ سره منع کړی شوي دي. له دغو تړونونو سره سره تر 200 زیاتو اروپایي شرکتونو د هالند، جرمني او فرانسې شرکتونو په شمول د تپلي جګړې په موده کې د کیمیاوي وسلو مختلف ډولونه د عراق باسي رژیم په واک کې ورکړل. هغه کیمیکل وسلې چې د جرمني او نورو اروپایي هیوادونو لخوا باسي رژیم ته ورکړل شوي د زرګونو بېګنا انسانانو د مړینې او د اوږدمهاله رنځ او کړاوونو سبب ګرځېدلې دي. خو اوس هم دغه هیوادونه من جمله جرمني په خپل پارلمان کې په ایران کې د بشري حقوقو له خلاف ورزي باندې اندېښنه څرګندوي. د عراق باسي رژیم په ایران باندې په خپلو بریدونو کې د مسترد ګیس، د اعصابو د ورانونکي ګیس او له سیانوژن څخه په پراخه پیمانه کار اخیستی. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې یې تل د عراق د باسي رژیم پلویتوب کوه، ایران هیڅکله د باسي رژیم د ځواکونو په ضد له کیمیاوي وسلو څخه کار نه دی اخیستی.
موجوده سندونه او شواهد ښیي چې د امریکا د هغه وخت اداره او اروپایي هیوادونه د تپلي جګړې په موده کې د عراق د باسي رژیم له لوري د ایران پر ضد د مسترد ګیس، سارین ګیس او د اعصابو دورانونکي ګیس له استعمال څخه خبر درلودل او حتی په دغه بهیر کې له صدام سره تخنیکي او استخباراتي مرستې هم کولې. دغه ټولې تیروتنې د ملګرو ملتونو د چوپتیا او د امنیت د شورا د پلویتو په سیوري کې دوام درلودلې. هغه هیوادونه چې اوس ځانونه د بشري حقوقو ادعا کوونکي بولي او نن سبا د ایران پر ضد بیانیې صادروي، د یادو جنایتونو په وړاندې د وظیفې احساس نه کول، ځکه چې هغوی خپل په جنگ او عام وژل کې لاس درلوده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم چې د ملل متحد د منشور او د سولې او د بشري حقوقو د ساتنې دنده لرل، د بعث رژیم په جنایاتو کې د کلونو لپاره سترګې پټولې. د ملګرو ملتونو او د امنیت د شورا دنده د ملل متحد د منشور له مخې یوازې د سمبولیکي بیانیې په ورکولو او ناعادلانه پریکړه لیکونو په صادرولو سره نه محدودېږي.
خو دوستانو، اوس نړیواله ټولنه د دغو کمزورتیاو او د دوګونی چلن په وړاندې غوښتنې او تمې لري. په همدې اساس په 1992 کال کې د جنیوا په کانفرنس کې د وسلو د بندیز تر پریکړه لیک وروسته د کیمیاوي وسلو د نه تولید کنوینشن پلان او ملګرو ملتو ته ور وسپارل شو. دغه پلان د 1992 کال په دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په اجماع سره تایید شو. د 1993 کال په جنوري میاشت کې د نړۍ زیات شمیر هیوادونو د کیمیاوي وسلو د نه استعمال، نه جوړولو او نه ساتلو کنوینشن لاسلیک کړ. د دې کنوینشن تر تصویبېدو وروسته د کیمیکل وسلو د منع کولو ادارې په 1990 کال کې ل کیمیاوي وسلو د پرته نړۍ تر شعار لاندې خپل کار پیل کړ. هیله ده چې په نړیواله کچه د توکم میزو چلند او دوګونی چلندونو پرته د قوانینو او اصولو په پلي کېدو سره د کیمیاوي او مایکروبي وسلو په ضد کارنده اقدامات ترسره شي. نړیواله ټولنه د نړۍ د ټولو انسانانو لپاره د امنیت غوښتون کیده، نو په کار دي چې د داسې ډل وژونکو او ورانونکو وسلو په وړاندې د نړۍ او د نړیوالو امنیت تضمین کړی شي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د چنګاښ د اتمې نیټې په مناسبت د کیمیاوي وسلو د استفادې د منې او د دغه د ځانګړې ورځ په مناسبت د لویدیز او ډلوژون کې وسلې تر نوبان لاندې د دغه ځانګړې مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.